مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي نن د ګل ورځ د 2013 کال د دسمبر 13 نیټه ده ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په 400 کې په یو کور کې 14 شوې مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د بجلی د انتظامی ادارې پیسکو کنټرول صوبایي حکومت ته د سپارلو د فاټا د بیکوره شو خلکو ستونزې او د 2013 کال په پاکستان کې د مهمو سیاسي او امنیتی مسلو تفصیل درکو خو ول زم د همکار بوریوال کاکړ نه د دې کړي تازه خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکه د خیبر پښتونخوا په 400 کې یو 14 یو مېرمن او دوه ماشومان وژلې. د پاکستان په راولپنډي کې نامعلوم موسلووالو د پولیسو دوه اسکر وژلې او یو یې ټپې کړې دي او په روس کې یو 14 لږ تر لږ 14 کسان وژلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د 400 پر سرډیرو سیمه کې په یو کور کې 14 سوې د چيله عمله یو امیرمن او دوه ماشومان وژل سوي او دوه تنه نور ټپي سوي دي. د سرډیرو تانې مشر حسن خان مشال ریډیو ته ویل چې دا پېښنن سهار شاوخوا 4 بجې سوي ده.
4 بجې شته کې دا سه په یو ماشوم بچي او یو ماشوم لور دا مړه ده او خزه مړه ده او یو ماشوم بچي او هغه معمولي زخمیان دي. په هغه کوټه کې چې کومه کوټه کې بلاستنګ شوی هغه کې وي دې ته ورداګه کلی وي ورداګه کلی سړیرو تاڼه.
تر دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې دا یو راکټي برید و خو اوس وایي چې د دې 14 د علت معلومولو لپاره پلټنې روانې دي. د پاکستان د پنجاب صوبې په راولپنډي ښار کې نن پر یو امامبرګا ولاړو پولیسو عسکرو ډز سوي دي چې په نتیجه کې د پولیسو دوه عسکر وژل سوي او یو بل ټپي سوي دي. د راولپنډي د ریس کورس ثاني چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلوم وسلوالو پر مصریال سړک جوړې کسرې شبیر امامبرګا ولاړو پولیسو ډز وکړې. تر اوسه چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان له مرکزی حکومت د پېښور د بجلی ورکوونکو ادارې یا پېښور الیکټریک سپلای کارپوریشن د اختیار اخیستلو څخه انکار کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تیر شپه د پاکستان خبری رسنیو ته ویلي چې مرکزی حکومت دی دوی ته یوازې د دې ادارې نه بلکې په صوبه کې د بجلی پیدا کولو، تقسیمولو او نرخونو ټاکلو اختیار هم ورکړي. دا له هغه وروسته ده چې پرون وزیر اعظم نواز شریف د اوبو او بجلی وفاقي وزارت ته حکم وکړ چې د خیبر پښتونخوا د حکومت له خوشي سره سم دي د پېښور د بجلی ورکوونکو ادارې اختیار صوبایي حکومت ته ورکړل سي. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملال یوسفزی له خپل خوا د سواد سیدو شریف روغتون ته د دارو درملو لپاره 15,00,000 روپۍ مرسته ورکړې ده. د ملال یوسفزی په دې پیسو اخیستل سوي د وایانې د ځایي مشرانو یو کمیټه د سیدو شریف روغتون ته سپارلې ده. یو ځایي مشر حاجی رسول خان د ملال یوسفزی د دې مرستې په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
او دا غیر سر له دون احساس ته چې په یو پردي وطن کې ناست ده دلته د خلک سبب دی ردیو یو د نیمه نه زیات خلک مخالفت هم کوي کنه او دا غیر پاس هغه سره دا غم دی چې د هسپتال کې به دوايي نه.
د ځای کمیټې د یو غړي احمد شاه په وینا ملال یوسفزی په خپل پیغام کې ویلي دي چې د سوات لولس سره به خپل مرستې ته دوام ورکړي. د افغانستان د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د سیړنې کمیټه وایي چې د شاوخوا 9 میاشتو سیړنو په نتیجه کې 655 بندیان له دې زندانه خوشې کړي دي. د دې کمیټې یو غړي عبدالشکور د درس نن خبريالان ته ویل چې د خوشې سو بندیانو د جرم په اړه کافي شواهد موجود نه وو. نوموړي زیاته کړې ده چې د 304 شپېته بندیانو له سیړل سو مقدمو څخه 144 دوسیې د لانو رسیدونکو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلې دي. د بګرام زندان مسولیت دروان کال په لومړیو کې له امریکایانو څخه افغان حکومت ته وسپارل سو. له هغه وروسته افغان ولسمشر حامد کرزی یو فرمان صادر کړ او په دې زندان کې د افغان بندیانو د مقدمو د څارلو دنده ور وسپارله. د افغانستان په ننګرهار کې نامعلوم وسلوالو یو تن په ډزو وژلې او دوه نور ټپي کړي دي. د ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزی مشال ریډیو ته ویل چې نن له غرمې وروسته د جلال آباد ښار خالص مینه کې نامعلوم وسلوالو د غازی تیلو پمپ باندې برید کړی دی چې په ترڅ کې د تیلو د پمپ دوه مالکان چې سره ورونه دي ټپیان کړي او یو لاروی په ډزو کې وژل سوی. د پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې او نه هم دولت د دې پیښې په تړاو څوک نیولی دی. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د پوهانو ترمنځ د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د خبرو اترو دریم پړاو نن په جنیوا کې پیل شو. د دې خبرو اترو هدف دا دی چې د تیرې میاشتې د سوي مهم اټمي تړون د پلي کولو لپاره چوکاټ وټاکي. له هغه وروسته د خبرو اترو دوه پړاوونه ترسره سوي دي چې ایران د نومبر پر 24 نیټه پر دې سلاسو چې د خپل لانجمن اټمي پروګرام ځینې برخې تر شپږو میاشتو وځنډوي. هغوی دا هوکړه د محدودو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې وکړه. او د روس چارواکي وایي چې په جنوبي ښار اولګاګاکراد کې به یو بس کې د سوي چاودنې له امله لږ تر لږه 14 تنه وژل سوي دي چې یو پکې یو کلن ماشوم دی. دا چاودنه له هغه یوه ورځ وروسته وسوه چې د همدې ښار د ریل ګاډي پر سټېشن یو ځانمرګي برید وسو چې له امله 19 کسان وژل سو. د روس بیړنیو حالاتو مرستیال وزیر ولادمیر سټیمنوف نن رسنیو ته وویل چې تر اوسه د دوی راغونډ کړل سوي معلومات ښیي چې په دواړو پیښو کې ټول 104 کسان اغیزمن سوي دي چې 20 کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی. د روس د څېړنیزې کمیټې ویاند ولادمیر مارکین په یو بیان کې ویلي دي چې په بس کې په سوي چاودنه کې له استعمال سوو بارودو داسې ښکاري چې د تیرو ورځې ځانمرګۍ برید او دا نننۍ چاودنه په ګډه توګه پلان سوي و. په سمدستي توګه چا د دې پیښو پړه نه ده منلې، خو څېړونکي د شمالي کفکاز پر اسلام پالو سخت دریځو شک کوي. دا چاودنې په داسې وخت کې سوي دي چې په روس کې د 2014 کال د اولمپکس لوبو ته یوازې شپږ اونۍ وخت پاتې سوی. د خبرونو پای
خبرونه موزم د همکار بوریوال کاکر نه اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. د خیبر پختونخوا په چارسده کې په یو کور کې دننه چاودنې درې کسان وژل دي. مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د بجلی د انتظامی ادارې پیسکو کنټرول صوبایي حکومت ته د سپارلو منظوري ورکړې، خو د صوبایي حکومت وایي
مونږ پر بجلی سره د جنریشن غواړو، مونږ صرف ډیسټریبیوشن او ریکوري لپاره تیار نه یو. زمونږ کوم بجلی دا یا زمونږ کوم څه دا مونږ هغه ټوټل د جنریشن سره غواړو.
په کوټه کې 13 ورځ په پولیو کارکونکو په برید کې 4 کسان اژوبل شوي دي. وابوري 2014 کال کې په پاکستان کې د کوم سیاسي او امنیتي مسلو سره مخامخ شوي.
پاون دلګونکو کټو چې په ملک کې دنه په لوی سطح باندې یو قومي بیس چلے دوه چایا طالبانو سره خبرې ترې پکار دي، ندي پکار سکول پکار دي.
او د جلوزو کیمپ د منتقلی په اړه کډوال صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې یخ موسم تیرېدو پورې دی دغه فیصله واپس واخلي.
دا هغه دی چې پوځي اپریشن دی زمونږ په علاقه کې چې کم دا اوسم کړی دا اونو کدا ځنشي کولای مونږ ته خپل علاقه آزاده کی نو ان شاء الله چې مونږ خپل علاقې لږم تیار یو.
دا مشال سره واوري سو مشال ریډیو توغی. د خیبر پختونخوا د 400 په سر ډیرو سیمه کې نن سهار یو کور کې دننه د چاودنې له امله د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوی دي او دوه نور ژوبل دي. ته دغه چاودنې د نویت په اړه لا هم پلټنې روانې دي. د پیښې په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د 400 سر ډیرو تانی SHO حسن خان مشال ریډیو سره خبرو کې د دې خبرې پخلی وکړو چې وردګو کلی کې سهار وختي 4 بجې په یو کور دننه چاودنه شوې ده. خو لا تر دې دمه د چاودنې نویت نه دی معلوم چې آیا داسې قسمه د ترهګرۍ پیښه ده که د ګیس چاودنه ده. د دې وینا وا
ریس پته نه لګي بلاستنګ شوې ده چې آیا ګیس دی کې د بارود دی. BDS او امدادي سرګرمه شروع دي. ملبه پرته ده چې اوچته شي نو مونږ ته به دا وضاحت کیږي چې دا څه شی دی. داسې په یو ماشوم بچی یو ماشوم لور دا مړه ده او خزه مړه ده او یو ماشوم بچی او هغه معمولی زخمیان دي.
حسن خان زیاته کړه چې د اسف کور سره نږدې د محترم حجی اجره ده او د پلټنو دوران به دا هم کتی شي چې آیا کدا د ترهګرې پیښوي. نو د دې هدف چرته د محترم حجی اجره خو نه وا یا د اسف چا سره زړه دښمنی خو نه ده تیره شوی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف د اوبو او بجلی د وزارت په خواست د پیسکو انتظامی کنټرول خیبر پختونخوا حکومت ته د ورکولو منځوري ورکړی ده. بلخوا دغه صوبې حکومت ترجمان ویلي چې دوی صرف د پیسکو کنټرول نه بلکې د بجلی پیداوار او د نرخ مقررولو اختیار هم غواړي. په دې اړه تفصیل ورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پشاور الیکټریک سپلای کمپنی پیسکو کنټرول خیبر پختونخوا صوبائی حکومت ته د ورکولو منځوري ورکړی ده. د وفاقي حکومت لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې پیسکو صوبائی حکومت ته په حواله کولو وزیر اعظم په اصولي توګه د اوبو او بجلی وزارت د رائے سره اتفاق کړی دی او وزیر اعظم احکامات جاری کړی دي چې د لړ کې د نورې کاروایی لپاره د صوبې وزیر اعلی ته خط ولېږلی شي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې وفاقي حکومت د صرف د پیسکو کنټرول نه بلکې صوبه کې د بجلی پیداوار نرخ مقررولو اختیار د بجلی تقسیم او بقایا جات لرونکو په ضد د کاروایی په شمول ټول نظام دې زمنګ په حواله کړی. مشال ریډیو چې کله د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان نه وپوښتل چې د ګوند مشر یې د پیسکو د حواله کولو غوښتنه کړې وه، نو اوس چې وفاقي حکومت یې ورته حواله کوي نو ولې پرې اعتراض کوي؟
زمونگا کمو بجلی دا یا زمونگا کمو ایسا دا منگا آغا ٹوٹل دا جنریشن سرا گوارو او دا زمونگ بلکل ڈیمان دے او دیر ازم سے تمونگا نن خط لکو او منگا تا خپل ڈیمان سفار مری مخی تک دو چی زمونگا دا غسی بجلی پکار دا.
دو اپڈی پخوانے چیرمن شانواز خان مشال ریڈیو سرا خبرو کی اویل چی وفاقی حکومت بکل هم دا تربیلی او ورسک ڈیمونو اختیار صوبائی حکومت تا ورنکڑی یاد دی وی چې سین حکومت هم د وفاقي حکومت نه د بجلی د جوړولو او د تقسیمونکو کمپنیانو کنټرول غوښته دي.
پښتو وای مشال ریډیو ور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په زلهنګو کې د تراګری یو لوی منصوبه ناکام کړل شوې ده. پولیس وایي په سیمه کې ممکنه ځانمرګې بریدګر خپل ګاډۍ د هدف ته د رسیدو نه مخکې چاودیدلې دي. پولیس ته هم وایي چې د بارودو نه ډک ګاډۍ د کورمې ایجنسۍ نه د هنګو په لور روان وو چې په چرګانو میله سیمه کې د یوې کچې لارې پر غاړه وچاودید. د پولیسو په وینا دغه پیښه د اتوار په ماښام 9:30 بجې مخې ته راغلي چې پکې ممکنه بریدګر هم وجل شوی دی. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
پزله هنګو کې د ترهګرۍ یو غټه منصوبه ناکام شوې ده. ویل کېږي چې په سیمه کې ممکنه ځانمرګې ګاړې د خپل هدف ته د رسیدو نه مخکې چودیدلې دي. پولیس وایي چې د بارودو نه ډک ګاړې د کورمې جنسي پالوسین سیمه نه د هنګو په لور روان و چې په چرګانو میلا سیمه کې د یوې کچې لارې پر غاړه وچودیدو. د پولیسو په خبره چې دغه پیښه د اتوار په ماښام قریبا 5:30 بجې وشوله چې پکې ممکنه بریدګر هم مړ شوی دی. په پیښه کې کارول شوی ډبل کیبن پیکاپ ګاړه په مکمله توګه تباه شوی دی. د دوابې تانه مشر ایس ایچ او سید خان مشال ریډیو ته وایي چې دغه پیښه وروسته دوی په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اوچت کړی دي. چارواکي چې دوی سره دغه معلومات نشته چې د ځانمرګي ګاډي اصل او صحیح هدف څه وو. چارواکي دا هم ویل چې دغه پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په ضلع هنګو کې د دغه پیښې نه وړاندې سرکاري او پر غیر سرکاري ودانو باندې ځانمرګي بریدونه شوي دي چې پکې سخت مالي او ځاني زیانونه اوریدلې دي. واضح دي چې بندوبستي سیمه هنګو سره په لګېدو په اورګزو او کورم ایجنسی کې دا وخت د وسلوال طالبانو پر خلاف پوځي اپریشن روان دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم. زو کوټې ته چرته چې د پولیو ضد کمپاین په ډلې 13 ورځې برید شوی چې پکې د یوې لاروی ماشومې او ښځې په شمول څلور کسان ژوبل شوي دي. اني شاهدان وایي د لاسي بم برید د پولیو په هغه ډله وشو چې په سیمه کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند د ناروغۍ خلاف ساسکي ورکول، خو د بلوچستان حکومت بیا د دغه پیښې تایید نه دی کړی. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د کوټې د پښتون آباد په میټا څلور لارې د اتوار په مازدیګر د لاسي بم په برید کې د پولیسو په خبره څلور تنه ټپیان شوي چې یوه شپږ کلنه ماشومه او یوه میرمن ده. د عیني شاهدانو په خبره نامعلومه وسلوالو په هغې ډبه سوزکۍ موټر د لاسي بم برید وکړ چې د پولیو کارکوونکي پکې سپاره وه او زیاتوي د پولیو کارکوونکي هم په برید کې ژبل شوي دي. په دې برید کې یوه شپږ کلنه ماشومه هم ټپي شوې چې سمدستي یې د کوټې سنډیمن روغتون ته راوړه. روختون کې د دې ټپي ماشوم احتره د دې پیښې په اړه مشال رادیو ته وویل.
زما نوم تورجان دی. د زما وروره د ګاډي روان سوځکی وو او کې په دغه وګورئ ګرنیشه وګرځوئ د ګرنیش د اکسنې روان د ګرنیش لاندې په مځکه ومرسته دی. بیا هم اکسنې سزنه زخمیان شوې. بیا د اکسنې زخمی شوه ماشوم را روان او سبا کله کله.
د تورجان په خبره د لاسي بم په دې برید کې د پولیو کارکوونکي هم ټپي شوي خو هیڅ یوه سرکاري روغتون ته دا ټپیانې وروړل شوي نه دي. تر دې وړاندې د روان کال د جولای په دیرشمه نیټه د صوبې په پښین سیمه کې د پولیو په یوه ټیم برید شوی و چې پکې د دغه ډلې ساتونکی د پولیسو سرتیری وژل شوی و. بلې خواته د بلوچستان د صحت د څانګې سیکرټري عبدالصبور کاکړ بیا مشال راډیو ته وویل دا برید د پولیو په کارکوونکو نه بلکې په عامو خلکو شوی دی.
پولیو چې هغه خلک دونی می درې بجې واپس را شکر ده
که څه هم د پاکستان په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان د پولیو په ټیمونو د برید مسؤلیت قبولوي خو په بلوچستان کې تر اوسه په دې ټیمونو د بریدونو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ملالا یوسفزی چې په سوات کې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کړې او دا وخت په برتانیا کې ژوند تیروي. د خپل ذاتی جیب نه 15,00,000 روپۍ د سوات یو روغتون ته د دوایانو او د نورو طبي سامانونو د ورکولو لپاره لیږلي دي چې وایي د سوات ولس لپاره به نور امداد هم لیږي. په دې اړه نور تفصیل د سوات نه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
دغه دوایانې سوات کې ځي مشرانو یوې کمیټې د سیدو شریف روغتون مشرانو ته حواله کړې. د کمیټې یو غړی احمد شاه وایي چې دوی ته ملاله یوسفزی دغه رقم د خپل هغه نړیوالو انعامونو څخه رالیږلی دی کوم چې وخت په وخت دوی ترلاسه کړي دي. او ملاله وایي چې د سوات لوی روغتون سیدو شریف سنټر هسپتال کې د پرې غریبو خلکو لپاره دوایانې واغېسته شي. په دا اړه احمد شاه مشال ریډیو ته وایي
15,00,000 روپۍ جوړیږي هغه د سوات ته راولېږلې او مونږ یو 15 رکنی کمیټي هغې لپاره جوړه کړې وه او په هغه پیسو باندې مونږ د سوات د هسپتالونو لپاره دوایانې او څه طبي آلات چې پای کې د ECG مشین د BB سیټس او نیبولایزر وغیرہ هغې باندې واغوستو او د سوات ډاکټران چې وو چې پای کې د هغې هارټ ډاکټرز وو ریلیټډ ډاکټرز وو او DMS چې وو
د سیدو شریف روغتون مرستیال مشر ډاکټر DMS ډاکټر طارق چې دغه دوایانې ترلاسه کړي دي وایي چې دغه دوایانې به د غریبو خلکو لپاره استعمالولی شي.
دوایانې هم راکړي دي، انټي بایوټیک هم دي، داسې دوایانې پکې هم دي چې د زړه مریضانو لپاره کار راځي او داسې انسټرومنټس پکې هم دي چې هغه لکه ECG مونږ وایو داسې دوایانې پکې هم شته چې هغه لکه ډېرې قیمتي دوایانې دي او بل لري چې هغه لکه داسې غریب مواد لکه غریب سړی نشي افورډ کولی.
د سیمې یو مشر حاجی رسول خان وایي چې سیدو روغتون کې د غریبو خلکو لپاره د نورو امدادي شیانو هم ضرورت شته او د ملاله دغه اخلاص دوی ستاینې کوي.
زمون خو چې زمون سر سوګ د دورو په خکېجو موږ خوشاله او دا غي سر لا دونه احساس شته چې په میو دغه پر دی وطن کې ناشته ده دلته د خلک سبا دې ردی ویو د نیمې نه زیات خلک مخالفت هم کوي کنه او د هغې د پاسه هغه سره دا غم دی چې زموږ په هسپتال کې به دوایي نه وي زموږ په هسپتال کې به مریض ته څه تکلیف وي. د هغې لپاره هغې 15,00,000 روپۍ راولېږلې وایي چې ځان پرې دوایانې والی کنه.
احمد شاه چې په سوات کې د ملاله یوسفزی خیر ښېګڼې کارونو ته عملي شکل ورکوي وایي چې ملاله یوسفزی زیاتوي چې راتلونکي وخت کې به د سوات اولس لپاره نور هم د خیر ښېګڼې مرستې جاري ساتي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ځوانان وای د انتخاباتو نوړاندې سیاسي ګوندونو دوی سره د مختلفو کارونو او خاص کر ځوانانو ته د روزګارونو د ورکولو لوزونه کړی وو، خو اوس چې کله حکومت جوړ شوی نو دا سخکاری صوبایي او مرکزی حکومتونو او سیاسي ګوندونو خپل لوزونه هیر کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د خبر پختونخوا او قبایلی سیمو ځوانان وای کڅ هم په 2013 کال کې له انتخاباته وړاندې سیاسي مشرانو له دوی سره ژمنه کړې وي چې امنیت به پرځه کوي، روزګارونه به ورکوي، تعلیمي ادارې به جوړوي، د صحت اسانتیاوي به ورکوي او د غرنګ د سپورتس ګراوندونه به جوړوي. خود دوی په خبره لا هم د ژمنې په بش پړتوګه سرتانه دي رسول شوی. ننګیال صاحب چې په مومند ایجنسی کې د ناآرام حالاتو لقبل په کراچۍ کې ژوند کوي او هلته په کراچۍ پوهنتون کې د کامرس یا تجارتي زده کړو په څنګه کې زده کوونکی دی، نو موړی وای د نورو کلونو په څیر 2013 کال هم د دوی د خلکو لپاره د غم کال وو.
کوم ظلمونه چې موږ سره په تیر شو کلونو کې کېدل نو دغه رنګه د 2013 هم په موږ باندې دغه د ظلمونو او د وینو نه ډک په موږ تیر شو. زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی، انفراستراکچر یا د سہولتونو چې کوم نظام دی، نو دا ټول تباہ او برباد دی. روړه
خود حیات آباد اوسیدونکو د پېښور یونیورسيټي زده کوونکو دورې شوار 2013 کال د بدلون کال بولی او وای چې که څه هم په حقیقي مانو کې بدلون نه دی راغلی، خو بیا هم د دې په فکر حکومت هم مثبت لور ته روان دی.
زما په خیال باندې د نورو تیرو درې سلورو کالو چې کوم حالات وو، کوم مشکلات وو، نو د هغې په نسبت باندې زه چې سوچ وکم 2013 بیا هم لږ زه بدروم چې ښه کال و. سیاسي حواله سره نو ځوانانو خپل یو داسې حکومت په خیبر پښتونخوا کې وټاکه چې هغه به زموږ لپاره په راتلونکي وخت کې د ځوان کول لپاره به یو ښه حکومت به نه ده. هغه په بیس باندې یو څو کالو کې حالات دومره خراب وو په فاټا کې چې ماشومان به سکولونو ته نه تلل. بیا په 2013 کې که زه وګورم هغه سکولونه ماشومان بیا خپل سکولونو طرف ته شروع شو.
بیا د مردان اصلاح الدین له دور شوار سره اتفاق نه کوي او وایي چې په صوبه کې د عوامي نشل ګوند په مشرۍ تیر حکومت یو شمېر یونیورسيټۍ، کالجونه او سکولونه جوړ کړي وو، ځوانانو ته یې روزګارونه ورکړي وو. ولې د ده په خبره د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت لا هم کوم پرمختیایي کارونه نه دي شروع کړي؟
یره تیر حکومت نه مطمئن وو، لکه مطلب 100% مطمئن هوته نشي ویلای، خو بهر حال لکه ترقیاتي کارونه چې کوم کنه هغه ډېر په خطر کې سر روانو. اوس حکومت کې مطلب نه څه نه ښکاري، صرف او صرف خبرې روانې دي.
کله چې موږ د ځوانانو دغه مسلې د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عطیف خان په وړاندې کې خودي، نو که څه هم هغه دا ومنله چې د صوبې امنیت پر ځای کولو لړ کې صوبایي او مرکزی حکومتونه په ګډه تر دې وخته پورې نه دي کامیاب شوي، خو د په خبره د تعلیم په څنګه کې دوی کار کړی دی.
د 66 ارب نه 25 ارب روپے بجټ شو دی پیریلا په ایجوکیشن کې، چې کوم غدا غړو چې زموږ د پټې یو مین پلر چې دی نو ایجوکیشن دی. ټیک وای چې زموږ ته د خلکو لکه امید دا او موږ خپل د کوشش داري روبه پرایورټی نه امن دا، خو په امن کې دا مسله چې غوا زموږ صوبې سر ریلیټډ نه ده. په خبر سره ګیر چا پیرا درې طرفه فاټه لګېدلې ده او فاټه خو زموږ صوبې د پاغي باندې کنټرول نشته او هغه کې د فدرل ګورنمنت یو ډېر لوی کردار دی.
د مومند ایجنسی ننګیال صاحب وای امید نه لري چې په 2014 کال کې باندې دوی حالت ښه شي.
زه نه دي نه دي په دې حالات کې هلته تللی وم مومند ایجنسی ته یا خپل علاقې ته، نو هلته خو چې ما ته چې کوم هغه آثار معلومېدل نو زه وایم چې دا 2013 چې په موږ څنګه تیر شو نو داسې بازم چې 2014 هم داسې وجه دا ده چې مین خبره هلته د امن ده، خو زموږ چې کوم حکومتي ادارې دي یا واکداران دي نو هغه دا نه غواړي چې زموږ په دې علاقه کې دي یا زموږ په دې قبایلي سیمه کې یا د پښتانه دي مخ په وړاندې لاړ شي یا دوی دې د امن او د خوشحالۍ یا د سوکالۍ ژوند تیر کړي.
بیا د پېښور دورې شاور 2014 کال ته د امید په سترګه ګوري.
زما په خیال باندې انشاءالله چې وطن کې امن وي نو روزګار په خپله پیدا کیږي. مونږ خدا امید لرو چې انشاءالله 2014 چې کوم دی راتلونکي چې کوم کال دی او زموږ لپاره بلکې زموږ د ټولو پاکستانیانو لپاره د ټولو قبایلو رڼا خواند لپاره به.
تاسو مشال ریډیو ته وګی زون او خارج لوزو کیمپ ته چرته چې دغه کیمپ ته منتقلی په اړه کډوالو د صوبای حکومت نه غوښتنه کړې چې د یخ موسم د تیرېدو پورې د کیمپ د منتقلی فیصله واپس واخلي.
نو خار جلوزو کډوال کیمپ اوسیدونکو د وینا سره سم عدالتي حکم باوجود د کیمپ انتظامیا دوی بل کیمپ ته په منتقلې دو مجبوروي. دوی صوبایي حکومت څخه غوښتنه کوي چې یخ موسم له وجې دي په عارضي توګه خپل فیصله واپس واخلي او کدا سونه شول نو په خبر کې په احتجاج کولو مجبور شي. په کیمپ کې د تیرو څلورو کالو راسې اوسیدونکي سلطان محمد وای کډوال د صوبایي حکومت د کورونو جوړولو یا هاوسنګ سکیم مخالفت نه کوي، خو حکومت له دومره په کار ده چې یخ موسم تیرېدو پورې د دوی ته لږ وخت ورکړي.
موږ سره یو دا زیاتې شروع دی چې دلته د څلورو کالو نه ای ډی پی زو چې کم زوینه ځان له جوړ کړي دي، نو هغه زوینه اوس دو وی چې تاسو ویران کو کوز دلې یو بل علاقه ده غیلې شپ کوي، نو په دې وجه باندې زمونږه زنانه او زمونږه مزورانو زمونږه بوډاګانو ماشومانو له ډېر غټ تکلیف دی. موږ په اجلاسونه وکړو او دای نه کم سے کم عدالت لته خبره لاړه لا خو لکه پوښ به مطلب ده چې وسم زمونږ دلته کم خلتی کم ایڈی پیز دی آغا غریبان پا خواب خاطرہ کی دی و یہی جدا موک سر اچھا کی گی.
کیم کی اسے دون کے ساجد چی او سکون کے دے وائی پا دی لڑکی دوی عدالت تا ہم تلی دی او ورلائی وکیل ہم نیولے دے دی زیادوی عدالتی حکم باوجود انتظامیا کڈوال پتلو مجبور وی.
وی کوت لال تاکین سپیم رخست و غیب وجود و غیب تا سو ایمیل ہم کرو چی را دا ایڈی پیز پری دی پخپل و زیبان ست تاریخ لطا سو موجود شو دا ایڈی پیز مشران پا موجود شی و دا غیب وجود آغا دلتا کی آغا سٹے پٹا کڑے و دلتا کی مونگ لراغلی و پزور بانے خیمی و چطولے نبیا مونگا ایڈی پیز رتول شو و خیمیم پی بند کردے.
یو بل کڑوال شاہی گلوائی حکومت دید دوی پسیمو کے زیرا من راولی چی دوی خپل سیمو تا واپس زی.
چونکہ در یخنی دا دیدخ پا وجہ بانے مونگ حکومت تم دا وایو دا امجد اپریدی وزیر ہوس سکیم چی کم دا اغت نا مونگا پیل گو اور دا شنت گورنر سیب سو دا طول نا مونگ دا جڑاو پر یاد کو چی مونگ لا سنا تا واخو ٹیم را کئی نو دا غینا پد چې موسم لک تبدیل شي نو مونږ بیا په خپل مرګ سره شپ کې موږ مونږ خپل اوسمه ته بده وجه واپس نه ستلې چا هغه دې کې فوجي اپریشن دې زمونږ په علاقه کې چې کم دا اوسم کړی دا نو کدا ځنی شي کولای مونږ ته خپل علاقه آزاد کی نو ان شاء الله چې مونږ خپل علاقه لږ هم تیار یو.
کله چې مشال ریډیو په دې لړکی قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم او د کیم انتظامی سره د رابطې هڅه وکړه نو د بیا بیا کوشش باوجود پکې کامیاب نشو.
مشال ریڈیو ته غوږی په پاکستان کې کارکون کې خبريالان وایي هم د وسوالو ډلو هم د استخباراتي دارو لخوا غواخل کیږي. دا په داسې حال کې چې په 2014 کال کې پنړی کې او یا خبريالان وجل شوې دي. نجیب عامر ورو
ایسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په راپور کې لیکي په 2014 کال کې په ګرد نړۍ کې اویا خبريالان وژل شوې دي چې ورکی نه هویش په شام کې او لس په عراق کې شامل دي. په شام کې خبريالان د کورنۍ جګړې پر مهال په نخښه شوې دي. په دوی کې د بهرنیو ایجنټسونو او رسنیو سره کار کوونکي خبريالان هم شامل دي. همدارنګه شپږو خبريالانو په مصر کې خپل ژوند له لاسه ورکړ دي. په نیویارک کې د خبريالانو د ژغورنې اداره سی پی جی چې د 1992 کال راهیسې په ګرد نړۍ کې د خبريالانو مرګونه ساري په یو بیان کې وایي د نورو کلونو په څیر په 2014 کال کې هم خبريالان په خپلو اصلي ټاټوبو کې د کار پر مهال په نخښه شوې دي. نوموړي اداره وایي په پاکستان، روسیا، بنگلاديش، هندوستان، فلیپین، کولمبیا او برازیل کې هغه خبريالان ترور شوي چې د پولیسو د ناوړي رویې پر ضد، د سیاسي درغلۍ پر ضد، د مخدره موادو د قاچاق پر ضد او په نورو حساسو موضوعاتو راپورونه برابرول. په پیښور کې میشت خبريال شمیم شاهد وایي په 2014 کال کې هم پښتانه خبريالان ګواخل کېدل.
2014 کې د جرنالستانو برخلاف چې کوم د تشدد پیښې وي ناغي کې لږ کموت راغلی دی او دا کموت په دې وجه راغلی چې دلته موږ د خپلو جرنالستان چې کومونه هغه موږ الرټ کړو هغه خطرناکو علاقو ته نه ځي، خطرناک رپورټنګ دې نه کوي. په ګڼ شمېر کې چې کوم جرنالستانو د قبایلي سیمو یا د خیبر پختونخوا د مختلفو بیلابیل علاقو نو هغې هجرت کړی دی، هغې خپل کورونه خپل کلی پر یخی دی، هغه اسلام آباد ته تللی دی یا پیښور ته راغلی دی. پیښ کمی شوي دي خو ترشته جرنالستان ته خطونه هم راځي، ټلیفونونه هم راځي، دړکې هم ورکیږي او ځینې چې کوم زمونږ قبایلي سیمې دي نو په هغې کې خو طالبانو برخلاف څه لیکلی نه شي، نو لږ رپورټنګ هم مختات شوی دی، دمکیان شته، خطرې موجود دي.
خبریال حسن خان بیا وایي خبریالان د بیلابیلو لور نه ګواښل کیږي. نوموړی وایي د یو شمېر ښارونو نه پرته په پاکستان کې په ټولو سیمو کې د خبریالانو ژوند بدمرغه دی.
ما په خیال د 1300 کالو راځي دلته کې ډېر مشکل سره مخ کې یو طرف ته دلته کې دا کانفلیکټ چې کوم د چمنګ ملټنټس او ملټري یا سټیټ او نان سټیټ اکټرز ترمنځ چې کوم روان دي، خو دا غي نه علاوه پاکستان کې د دې سره سره یو بل خبره دا غي دغه سیکټیرین ګروپس چې کوم دي، یو په سیکټیرین ګروپس کې بیا په بعضي علاقو کې لګي کراچي کې تو ګورې نو هلته کې ایتنیک ګروپس کې بعضي په موږ چې دا لږه پرتیا علاقې یا کلیوال علاقې وګورو نو هلته کې جدي بیا پاورفل انډیویجوال دي. نو پاکستان کې د بده مرګ د یو سو ښارونو نه علاوه لکه اسلام آباد شو یا لاهور شو کراچۍ لا پیښور خو دلته کې هم هغه میډیا خلک چې ګندې هغه آزادې سرکار نشي کولی، ماحول چې ګندې دی یو ګوتن ماحول دی، دلته کې یو خبریال چې ګندې په زمانه کې خیال چې هغه د زړه د خلاص چې ګندې د زړه خبره یا صحیح خبره هغه وکړي.
د خبریالانو د ژغورنې اداره سی پی جی وای د دې ترڅنګ چې اویا خبریالان په 2013 کال کې وژل شوی، د دوی څېړنې روانې دي چې معلومه کړي 25 نور خبریالان د خپل کاري فعالیت پر مهال وژل شوی او کنه.
د ماخام 15 بجې شوی دی. لاند خبرونه د بوریوال کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا د 400 په سرډي روسي مکی په یو کور کې 14 سوي چې لعمله یو مېرمن او دوه ماشومان وژل سوي او دوه نور ټپي سوي دي. د سرډي رو تړي مشر حسن خان مشال لري تول چې د پیښه نن سهار شاوخوا 4 بجې سوي ده. د پاکستان د پنجاب صوبې په راولپنډي ښار کې نن پر یو امام بارګا ولاړو پولیسو عسکرو ډزې سوي دي چې دوه پکې وژل سوي او بل ټپي سوي دي. د راولپنډي د ریس کورس ثاني چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلوم وسلوالو پر مصریال سړک جوړې کسرې شبیر امام بارګا ولاړو پولیسو عسکرو ډزې وکړې چا د دې پیښې پړنه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت له پاکستان له مرکزی حکومت د پېښور د بجلی د ورکوونکو ادارې د اختیار لا اخیستلو انکار کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تیر شپه د پاکستان خبری رسنیو ته ویلي چې مرکزی حکومت د دوی ته یوازې د دې ادارې نه بلکې په صوبه کې د بجلی پیدا کولو، تقسیمولو او نرخونو ټاکلو اختیار هم ورکړي. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملال یوسفزی له خپل خوا د سوات اسیدو شریف روغتون ته دارو درملو لپاره 15 روپۍ مرسته ورکړې ده. د ملال یوسفزی په دې پیسو اخیستل سوی د وایانی د ځای مشرانو کمیټې د سیدو شریف روغتون ته سپارلې ده. د ځای کمیټې د یو غړي احمد شاه په وینا ملال یوسفزی په خپل پیغام کې ویلي دي چې د سوات له ولس سره به خپل مرستې ته دوام ورکوي. د افغانستان د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د سیړنې کمیټې وایي چې د شاوخوا 9 میاشتو سیړنو په نتیجه کې 655 بندیان له دې زندانه خوشی کړي دي. او په ننګرهار کې نامعلوم وسلوالو یو تن په ډزو وژلی او دوه نور ټپي کړي دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو ته چې پکې د پاکستان، افغانستان او د سیمې په اړه د مهمو خبرو تفصیل اورو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ په پولو شخړه ختمولو لپاره هند بارډر سکیورټی فورسز او پاکستان رینجر چارواکو ترمنځ شوی 15 ورځنی اجلاس کې مثبت فیصله شوې دي چې پکې هند با په کشمیر کې په لائن اف کنټرول هیڅ قسمه غیر قانوني تعمیرات نه کوي. د نشئی توکو مخنیوي سره سره دوه ملکونو سرحدي فوج با په ګډه سره گشت هم کوي او د لړکې بعد یو بل سره معلوماتو تبادله کوي. د نه علاوه ک څوک په غلطۍ سره سرحد کراس کړي نو په فوري توګه واپس کولې شي. ادارې لیکي چې دا حقیقت دی چې ځنې وخت کې وړش خړه په وخت نه حل کولو لوجې د جنگ صورتحال پیدا شي. نو دوه ملکونو لپاره دي چې کله هم څه قسمه شخړه رامخې ته شي نو په فوري توګه د ورله حل لارې لټوي. نو دا شان بعد دوه ملکونو ترمنځ تاوتریخواله نه زیاتېږي. ادارې په اخیر کې لیکي چې دوه ملکونه خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکړي نو دا نه صرف د پاکستان او هند بلکې د سیمې د راتلونکو لپاره به ښه وي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلي دا او وایي چې دوانو ملکونو د فوزی چارواکو ترمنځ کمی فیصله شوې دي نو یقینا چې دا د ستاینې وړ دي. د سربار نه صرف د سرحدونو ماحول خشي بلکې د سیمه کې د امن کوششونه مخ په وړاندې بوتلو کې به مرسته هم ترلاسه شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وفاقي حکومت دا داوي چې کورني صارفینو لپاره به د ګیس او بجلی لوډ شیډنګ نه کیږي، خو سخت یخنی راتلو سره د ګیس او بجلی په لوډ شیډنګ کې هم ډیره اضافه وشوه چې لوجي ماشومان په غیر د ناشتي سکول ته پتلو مجبور شوي دي. ادارې
ویلي کې چې اولس خو په ځنې ځایونو کې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ په ضد مظاهرې شروع کړي دي، خو ښکاري داسې چې حکومت د مسلې څخه حل راوستو کې سنجیده نه دی، او که یو ځل د اولس په دې مظاهرو کې شدت راغلی نو په ملک کې د امن او امان مسله جوړېدای شي. نو حکومت له پکار دي چې اولس سره یې کمی وعده کړي وي هغه دې یقیني کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف له ژمنو باوجود د دې هیواد په یو شمېر برخو کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د خلکو د ځورول کېدو لړۍ دوام لري. لیکنه زیاتوي د پاکستان له لاهور ښار څخه د شوګانو د موسیقۍ د کنسرټونو خبرونه خپرېږي، خو د دې هیواد کوټه، کراچۍ او پېښور ښارونه بیا په وینو لړل شوي دي. د لیکنې له مخې تر ټولو زیاته بلوچستان صوبه ځپل شوی چې بشري حقونه پکې تر خپل لاندې کړل کیږي او د سیاسي او بشري حقونو فعالانو او خبریالانو ژوند پکې خوندي نه دی. لیکنه کاږي د 2002 کال نه نیولې تر 2014 کال پورې موده کې په بلوچستان کې زرګونه کسان تر تم کړل شوي او د صوبې په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 800 بلوچانو شکنجه شوي مړي موندل شوي دي. ورځپاڼه وایي د پاکستان حکومت د دې هیواد پارلمان ته پر بلوچانو د شوو تیریو د صحیح ارقامو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی. ورځپاڼه زیاتوي معلومیږي داسې چې د بلوچانو په زوره د غیبولو د مسلې حل د پاکستاني حکومت لپاره لومړیتوب نه لري، ځکه چې د ورځپاڼې له لیکنې سره سم پنجاب صوبه له دغه رقم کومې ستونزې سره مخامخ نه ده. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د امریکایي استخباراتو لخوا شوې د یوې نوې څېړنې یادونه شوې چې پکې ویل شوي امریکا او متحدان وایي چې د تیرو درو کلونو په موده کې په افغانستان کې کومې بریاوې ترلاسه کړې، ښایي یوه زیاته برخه یې تر 2018 کال پورې له منځه ولاړه شي. څېړنه زیاتوي که یو څو زره امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې هم شي، د دغو لاسته راوړنو د له منځه تللو خطر به په ځای پاتې وي. امریکایي استخباراتو دغه راز ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به طالب وسلوال یو وار بیا په دغه هیواد کې نفوذ ترلاسه کړي. دوی همداراز وړاندوینه کړې چې که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي په افغانستان کې به ګډوډي رامنځته شي. په لیکنه کې راغلي د سپینې ماڼۍ چارواکو د امریکایي استخباراتو د دې رپورټ په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کولو لپاره یو لړ شرطونه ایښي چې د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د ولسمشر اوباما ادارې غیر حقیقي بولي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. کال 2014 په ختمېدو دی. په دې کال کې سیاسي بدلونونو سره سره د پوز او اعلی عدلي مشان هم ریټایر شول. دی تر څنګه د پاکستان په تیر کا یعنی په روان کال کې د هند سره په تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغی، خو بلخوا د امریکا او افغانستان سره په تعلقاتو کې بهتري راغلی. په دې اړه او داشان دغه د روان کال کې په پاکستان کې دنه د امنیتي او سیاسي مسلو په اړه دا رپورټ ورو.
2014 کال په ختمېدو دی او په دې کال کې په پاکستان کې یو شمېر بدلونونه هم راغلي دي. د کال په شروع کې پاکستان پیپلز پارټۍ خپل 15 کاله د حکومت موده پوره کول وروسته د عامو ټول ټاکنو اعلان وکړو، او په مئی کې په پاکستان کې ټول ټاکنې وشوې چې پکې پاکستان مسلم لیگ نون د ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې، او په 15 د جون نواز شریف د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړو او دا شان مسلم لیگ نون په مرکز کې خپل حکومت جوړ کړو. د روان کال په ستمبر میاشت کې د پخواني صدر آصف علي زرداری د صدارت موده پوره کېدو وروسته ممنون حسین د ستمبر په 9 نیټه د ملک د دولس سم صدر په هیڅ سوګند پورته کړو. د نوي حکومت په وجود کې دراتلل وروسته د تیرو شپږو کالو نه د فوز د مشر په هیڅ خپل دنده تر سره کونکې اشفاق پرویز کیانی هم په 9 نومبر د خپل چوکۍ نه ریټایر شو، او جنرال راحیل شریف د فوز نوې مشر وټاکل شو. په 2014 کال کې نه صرف وزیر اعظم، صدر او د فوز مشر نوې وټاکل شول، بلکې تصدق حسین جیلانی هم د سپریم کورټ د 19 چیف جسټس په هیڅ په 12 دسمبر سوګند پورته کړو. پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری خپل موده پوره کول وروسته په 19 دسمبر د خپل چوکۍ څخه ریټایر شو. د سیاسي چارو کار په ایمل خټک وایي
د دې بدلونونو نه علاوه زما په خیال باندې یو مثبت بدلون چې دی نو هغه دا عمره لوکې هغه موضوعات چې په کوم باندې به زمونږ سیاسي مشرانو یا نور داسې خلکو چې هغه خلکو کې یو اثر لري یو مقام لري هغه به په دې موضوعاتو باندې مثلا ناز کړي فصل دی په موضوعاتو باندې به ډېر کم خبرې کولې. په اول ځل به موږ کتو چې ملک دننه په لویه تبانی یو قومی بیس چلے دو چاہیا طالبانو ترا خبر تری پکار دی ندی پکار سکول پکار دی نو دبا پخیال بانے تو خبر کی دی سالو راتن کی سو کلو نمانے اثر لازمان ہو سکتا
پا پاکستان کی کئیو طرف تا پا دوزرا دیار لسم کال کے پا سیاسی فوزی او عدلیے کی بدلون راغلل نو بل طرف تا دا حکیم اللہ محسود دا وجنی ورستو تحریک طالبان پاکستان مشر ولی ہم دا سوات نا تعلق لرون کی ملا فضل اللہ پلاسونو کی راغلا دا نومبر پا اول نیٹا حکیم اللہ محسود پا یو ڈرون برید کی اوہ جلے شو دا حکیم اللہ محسود نوڑان دی دا طالبانو نائب ولی الرحمان ہم دا مئی پا نہیشتم نیٹا پا ڈرون برید کی وجلے شوے وو دا طالبانو دا دوان مشران پا دا سی وقت کی پا نخکڑے شو چکلا دا دوی او حکومت ترمینزا امن مذاکرات شروع کی دون کی وو دا سیمئی زوچارو کارپو طاہر خان وائی
طالبانو پا اوزل دا فیبروری پا میاش کی دا خبر وړاندیز کړو خو دا هغه وخت د حکومت لخوا سم مثبت جواب نو ویل شوی یا د مئی په میاشت کې چې کلا ولی الرحمن محسود نائب صدر وځل شو نو دوی د پاره یو علت پیدا شو چې دوی حکومت سره کم کې وړاندیز کړو هغه واپس راغشتو کله بیا مسلم لیگ نون انتخاباتو ګټل نو د پخپل باندې دا خبره کړې و چې دوی به طالبانو سره د خبرو دا مسله ډیره سنجیده اخلي خو بیا د طالبانو مشر وځل شو او د دواړو غاړو نه په دې کال کې د سي ډي بیا سنجیدګي نو خوده شوی نو ځکه هغه توسه په
په 2013 کال کې د پاکستان او هند د کنټرول په پوله وخت په وخت تاو تریخواله په نظر راتللو خو د یاد شوی کال په ستمبر میاشت کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ په نیویارک کې ملاقات او دسمبر په 24 نیټه د دواړو ملکونو د ډی جی ایم اوس په کچ 14 کال پس کې دونکو ملاقات د دواړو ملکونو ترمنځ کړکیچ کمولو کې مثبت کردار لوبولی دی په 2013 کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې هم بهتری راغلی دی او په حکومت کې راتللو وروستو وزیر اعظم نواز شریف دو ځل د امریکې دوره وکړه او د اکتوبر په 24 نیټه د امریکې صدر باراک اوباما سره ملاقات وکړو په 2013 کال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم په تعلقاتو کې خواله راغله دي او په روان کال کې پاکستان د مولا برادر په شمول یو شمیر افغان طالبان خوشی کړی دي چې مقصد دی مفاهمتي عمل تیزول دي
دا مشال ریډیو دا
زو افغانستان ته چرته چې په ننګرهار کې د افغاني تولیداتو سلو ورځنی نندارتون چې د تیر زیارت پر سپل شوی وو پرون د اتوار پر سپای ته ورسید په دغه نندارتون کې په کم سلو سټالونو کې د افغاني تولیداتو بیلابیل ډول نمونه وړاندې کړل شوی په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
دغه نندارتون چې د افغانستان د پنګاچاونې د ملاتړ ادارې آیسا او د افغانستان د صنعتکارو سرتاسری ټولنې په ګډه په جلال آباد ښار شیرزی لوبغالي کې جوړ کړی و د سلور ورځو په دوران کې په زرګونو تنو ننداره وکړله د افغانستان د پنګه اچونې د ملاتړ ادارې مشر وپی ولا افتخار وایي د نندارتون له پرانستې موخه دا ده چې د خپلو هیوادوالو پام افغاني تولیداتو ته ورواړوي
اساسي موخه زموږ داخلي تولیداتو ورپیژندنه ده زموږ خلکو ته او د دوی تبازاریابي کول دي تر څو زموږ هیوادوال دغه تولیدات سره بلدیت حاصل کړي او دغه نه استفاده وکړي زموږ صنعتکاران د خلکو له خوا نه باید دوی تشویق شي
د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزیا وایي دغه شان نندارتونونه د افغاني تولیداتو په پیژندلو کې ارزښتناک ثابت شوي دي
د اقتصاد د علم په اساس باندې په مارکیټ کې د جنس د پیژندلو لپاره نندارتون عمده ترینه وسیله ده ډیر تاثیر کوي زمونږ د داخلي تولید په شناخت کې دغه په کوالټي کې دا یو برخه د سرمایه گذاري ده
نندارتون ته په لسګونو تنو صنعتکارو خپل تولیدات د نندارې لپاره راوړي وو دوی خوشاله وو چې خلک یې له تولیداتو سره آشنا شول دوته دوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
مهناز میر زمنګ نو سربلن میر شرکت په نوم باندې ټول لاسي کارونه دي غاړي دي د سمالو نه دي چادرونه دي زنانایم دي د کې تفلانم دي د خزم دي ټول د ګوتو کار دي سلمدوزی د پکې خامک دی پکې او ډیر خوخ کړه خلکو واخست ډیر خرڅ شو موږ ډیر خوشاله دي نندارتون
زه کسد کادر هغه زموږ کمپنی چې د مکمل تولیدات موږ چیزی مسالې دي دیږي چې سلور 50 قسم تولیدات لرو
ډیر خلق چور د دې لپاره چې د ازمور شي استعمال کی پرچونه خپل کوروت یو استعمال کړل او رزلټ سبا سره لمشته پاغه ول چې دا یعنی شش او خوښه سوال بیا نور ډیر یو کوروت او په همدم خلکو یو دکانو د لپاره
لتیرو سلور ورځو رئیس د دغه سنتي نندارتون څخه په زرګونو تنو لیدنه وکړه دوه تنو چې په نندارتون کې خپل د ضرورت سره سم تو کې اخیستی ول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
میمان نوم سید عمر پهلوان پسل دینه ما
مونږ به د خپل د وطن کپڑے دی بوت نه نیولې تر جمپر او جمپر نه نیولې تر هغه پورې دا به استعمالوم او دا به ټول افغانان به استعمالې د خپل افغانستان شي.
زما نوم دی جهانزی. لاسی صنایع تولیدات او ډیر نور تولیدات چې زمونږ د خپل د ملک دي دا مولید له هتا ډیر ښه کوالټی او په ښه کیفیت سره ته ګورې. زما په لاس کې اوس بعض جنسونه دي، دا ګوره پلاستیک یو جگ دی چې دا زمونږ خپل تولیدات دي. دا ما واغستلو د لاسی صنایع ګورې زما لاس کې دي. دا ما واغستلو
د افغانستان د پنګاچونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي چې تر دې وړاندې په کابل او هرات ولایتونو کې ورته نندارتونونه پرانستي وو او په پام کې لري چې دغه شان نندارتونونه د افغانستان په نورو هغو ولایتونو کې هم جوړ کړي چې صنعتي کارخانې پکې په فعالیت بوختې دي.
مشال ریډیو ته وګی اوس هم د ننګرهار نه زو خوست چرته چې د شیخ زید پوهنتون د سګنی کال یو شمیر فارغ شوي زده کوونکي وایي دوی د عملی زده کړو په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخامخ وو. دا شان دوی ته د عملی تجربو د ترسره کولو لپاره هم امکانات محدود وو، خو دغه د یاد پوهنتون چارواکي بیا وایي چې د پخوا په پرتله د شیخ زید پوهنتون په عملی او نظری زده کړو کې د پام وړ پرمختګ ګونه اهم شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د خوش شیخ زاید پوهنتون د سګنی کال فارغین چې شمېر شپږ سوه دوه ویشتو تنو ته رسېږي او د یاد پوهنتون د لسو بېلابېلو پوهنځیونه فارغان شوي دي وایي چې د زده کړو په بهیر کې د عملي او ستاژ زده کړو لپاره لازم امکانات نه درلودل. همدارنګه یو شمېر نور بیا راتلونکو کاري فرصتونو ته په اندېښنه کې دي او وایي چې ښایي دوی لپاره ژر مسلکي دندې ونه موندل شي. نجیب الله چې د نوموړي پوهنتون د طب پوهنځي نه فارغ شوی وایي چې د عملي زده کړو لپاره یې لازمې اسانتیاوې نه درلودې.
چون دا دوره چې وایي اوږده دوره وه، خو خوشحالی نه ډکه دوره وه. څومره استادان چې د طب پوهنځی د هر سیم دپاره کفایت کوي دلته زموږ سره نه وو. عملي زده کړو لپاره موږ په شفخانه نه درلوده، نو لابراتوار لرو او هغه د انټرنیټ یا ټکنالوژي کومې اسانتیاوې چې وي په شیخ زید پوهنتون کې موجودې وې خو کفایت نه کول.
د طب پوهنځي فارغ مدیر وایي د عملي زده کړو نه ترلاسه کول بې اغېزې نه دي، ځکه دوی تر اوسه عملا د ناروغ درملنه نه ده کړې. خو دی وایي چې په روغتون کې به کاري تجربه پیدا کړي او خلکو ته به تر خپله وسه خدمت وکړي.
عملی ډګر کې خو په اول کې به موږ څنګه ستونزې ولرو، ولې ځکه چې د مریض سره موږ مخامخ شوي یو. نو همداسې مې کتاب کې یو څه لی، خو کله چې یو څه وخت شفخانه کې تېر کړو بیا به خپل ورسره بلد شي، ځکه ټول په افغانستان چې ده هغه سطحه چې ده عملي سطحه چې ده د پوهنتونو هغه ټیټه ده.
عبدالصمد روحانی چې د اقتصاد پوهنځي نه سږ کال فارغ شوی اندېښنه لري چې ممکن ژر ورته په اړونده مسلک کې کاري زمینه برابره نه شي.
کار زمینه بیخي کمه ده په افغانستان کې. موږ سره دا اندېښنه راسره ده چې موږ به دغه څه بیکاره وګرځو. د افغانستان دولت نه او د نړیوالې ټولنې نه زما دا ارزو ده د افغانستان د خلکو د فارغینو لپاره د لیسانس فارغینو لپاره د کار ښه زمینه متعید کړي.
بلخوا د شیخ زاید پوهنتون د حقوق پوهنځي رئیس او د نوموړي پوهنتون سابق لرونکی استاد محمد الله مندوزی وایي چې په تېرو دولسو کلونو کې په شیخ زاید پوهنتون کې د عملي او نظري زده کړو او نورو تخنیکي او ټکنالوژیکي برخو کې پاموار پرمختګ شوی دی.
نن خکوی چپترونه لرو، خکوی کتابونه لرو، خک استادان مو دغه په نسبت کافی تجربه ترلاسه کړل، کافی تجربه خوندان دي. نو په دې کې زه تغییر غواړم، دا تغییر د پاموار دی.
د خوش شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهندوی محمد رسول باوري هم وایي چې دوی د اتو زره محصلانو لپاره د لیلی او درسي خونو په برخه کې ډېر ستونزې لري. هغه هم دارنګه د برښنا او ترانسپورت ستونزې مهمه بولي او نوموړي پوهنتون ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د اتو زره تنو محصلینو د مناسب کافی ځای نه لرو. موږ د یوولو سپونځي د پر اته ودانې لرو، خو موږ په داسې حال اوس یوولو سپونځي د ورځې او درې پونځي هم د شپې لرو. دویمه خبره چې په اداري برخه کې دغه موږ د یو شمېر جدي ستونزو سره چې مخ کېږو، هغه د برق او د ترانسپورت مسله ده. موږ هیله من یو چې موږ ته راتلونکي کال دغه وعدو سره چې سوي دي موږ ته د ولایت خوا څخه برق تمدید شي.
د یادونې وړ ده خوش شیخ زاید پوهنتون په اوسني وخت کې په افغانستان کې د لویو تحصیلي موسسو په کتار کې راځي چې په څوارلسو بېلابېلو پوهنځیو کې تر اتو زرو ډېر محصلان چې د افغانستان د نږدې ټولو ولایتونو اوسېدونکي دي زده کړې کوي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمې بجې سروې، په 4 نیمې بجې مشال ریډیو ته غوږی. په ضلع بنو کې د ټول پاکستان فوټبال ټورنمنت پیل شوی چې پکې د قبایلي سیمو او د پاکستان د نورو برخو نه ټیمونه برخه اخلي. د ټورنمنت اهتمام کوونکي وایي دوی غواړي په سیمه کې لوبو ته وده ورکړي او خلک د مثبتو سرګرمیو طرف ته متوجه کړي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
پړومبه آل پاکستان زیات دورانی فوټبال ټورنمنټ د بنو په سپورټس کمپلیکس کې پیل شوه چې د پاکستان سلورو صوبو او قبایلی سیمو نه تر سلويختو پورې ټیمونه په دغه ټورنمنټ کې برخه اخلي. د بیلابیلو ټیمونو نمائندگان د دې ټورنمنټ نه نیکې هیلې لري او ځوان کول کې د یو مثبت بدلون زیرې ګڼي.
امین الله منم ده خبر افغان فوټبال سره تعلق لرو له جوب زره غلي موږ له بنو ته فوټبال د پاره راغلی او بس د بنو ډیر شالات موږ ډیر پکې خوشاله یو. ډیر ښه ټورنمنټ دی، ډیر ښه شغل جوړ دی، ښه مېمانواز خلک دی. موږ بل وخت نه راغلی بس دا اول وار دی، اول سره راغلی جوړ.
زبیر محمد کیپټن افغانګی دی ون بنه
مونږ ټیم کې الحمدلله ډیر زبردست کلر کا سند الکان دی او ان شاء الله زبردست لوبه وکای او دومره چې کومه ده خلک راغلی دی دا دی لپاره یو ثبوت دی چې را واکې دلته چې کومه ده دلته صحیح سم نشته بالکل امن امان دی.
مون هم دا نذیر الله خان زه دی لیون سٹار فوټبال کوم مشکل نه تعلق لرم. دا دی خلک دی حوصله زید برات دا ټورنمنټ لګیا دا چې ګیمه ته توجه شي د وزیرستان طرف نه حالات ډیر خراب دي. دغه نام الله وزیر شان شاه ډیر فوټبال کوم سره مش په ډیر شاته تقریبا خراب دي. دغه په وجه ګراوند نه لښکې تر شوې دي چې سټ ډیر ټورنمنټ نه جوړېږي. دغه سره وایي حالات سوچ ختمه دي او ملاتې امن طرف ته دې سوچ وړي.
په یاد ټورنمنټ کې که یو خوا د بیلابیلو سیمونو لوبغاړي برخه اخلي نو بل طرف ته هر مازیګر د بنو کرک لکی مرواد او وزیرستان په سلګونه خلک د لوبې تماشې نه هم خوند اخلي.
مو وحید لشان هم ده مګ تقصار میډر دریمي ودا ده الحمدلله ډېر پراون گیم کې هر چې چیرې اوی فوټبال گیم کې وی پاپس دریمي فون روکای شوق مې اوس را تعلیم یافتہ خلک چې ټیم دی هغه دا ټیم ریفریشمنت وکړ مثال مستر غي برابر شي.
ما هلیو وهاب زر علي او بس خو خوښ مې و چې ول چې ډېر شمه تا باندې کا کې چې یار تفریز ای دا کنه مې را خپل ډېر خوشی په دغه شای باندې چې دا ګیر جن کې چې غلطه چاره نه پومانی.
د یاد ټورنمنټ اهتمام آزاد کلب بنو او زیلی فوټبال اسوسییشن بنو کړي چې ورته د بنو زیلی انتظامی مالی مرستې هم حاصلې دي. د ډیسټریکټ فوټبال اسوسییشن چیئرمین او د یاد ټورنمنټ منتظم حاجی عبید خان وایي چې دوی په سیمه کې خلکو ته د تفریح او فوټبال لوبې ته وده ورکولو لپاره دغه ټورنمنټ جوړ کړی.
په داسې د ټول پاکستان ټیمې ساوخسته پنجاب بلوچستان سند او کی پی کی قبایلی علاقه جات میران شاه جمرود نو کوشش مې انشاءالله آئندہ به نیکسٹ ایئر دپاره په دانم انشاءالله بیا ښه ټورنمنټ وي.
د ټورنمنټ منتظمین وایي د دغه شان ټورنمنټونو څخه نه یوازې د فوټبال لوبه پرمختګ کوي بلکې په سیمه کې د خورې شوې یرې د کیفیت نه د اولسي وګړو په راوستلو کې هم یو ښه مثبت کردار لوبوي.
او اوس هم زو ډیر اسمل خان ته چرته چې د پښتو ادبي ټولنې لاړه خطیر ورځ یو مشاعره شوي ته مشال ریډیو خبریال هم دغه تورغلې نو حال یې په دې رپورت کې راکوي.
د اتوار په ورځ غرما مال د ډیر اسمل خان الرحمت پبل سکول آډر روډ په ستر تعلیق شه د پښتو یو درنه مشاعره وشوا چې د کوم بندوبست خپل ژبه پښتو ادبي ټولنې ډیر اسمل خان کړای و. په دا مشاعره کې چې کوم شاعرانو خپل کلام واروا و په غوښ شه د ځنې شاعرانو د کلام نمونه په دا رنگ دا
زار می دلا دې د نظرو او زنګلونه کړې ګیر چا پیرا غرونه منځ کې خلی منظرونه دي.
خله مو شو ډکه لترخو په خله خو اغن لرو بلو ورونو مړ کول لا او بن لرو.
یو غم نه دی ملګرو چې یو ژړم په زورا په خوب کې همدا کلی وران کورونا زنګاوم
کلکی ګنڈل دی سامراج د ولسونو شونډې وای چې څوک ته هم دچا په حق له هیڅ نه وای.
زه د خیال په ویډ رېګزار کې لکشګه تان پتانیم د امید په ټوپې ناستیم خپل ژوندون و ته حیران یم.
خوند کړي چې نغمه دا انقلاب چیړم زکه هو ترونه د رباب چیړم. یوه شپه په خوب کې په صحرا کې خپل منزل غوړو لکه په تژیې کربلا کې چې سیر ګل غوړو ملا مې تړلا ورته غوړو د مزري پړای پرین پویشا ور وکړي یو ملګری پړای مو پسې خپل سیوره نرسی راون راون یم بس دغه ګرمې شګې پیایه لکه شپون راون یم.
یاد دیوی چخپلا جبا پشتو ادبی ٹولنا ڈیرا اسماعیل خان پر ڈیرا اسماعیل خان سے استگون دے وزیرستان شاعرانو ادیبانو جوڑا کڑے دا چل طرف آئے دا اولی نئی مشاعرہ وا دا غو شاعرانو ادیبانو دیو بل سارا دا لاوز ہاں وکا چھ دی انڈیا سے باہاں وقت پا وقت ادگی رنگ مشاعرو ادبی نشستونو تا دوام ورکوی چپک شیبا دے وزیرستان کا بالیون تا دے امن لیار سماولو حسا ہاں کوی
مشال ریڈیو تا وگی اوس هم د ډیر اسماعیل خان نزو سوات ته چرته چی په بریکوټ شموزو کې د علم ادبی ټولنې لخوا د 2013 کال د ختمېدو د یوې درنې مشاعرې تابع کړل شوی و چې پکې د سیمې یو شمېر شاعرانو برخه اخیستي. د دغه مشاعرې حال په دې رپورت کې اورو.
د سوات تحصیل بریکوټ علم ادبی ټولنې د سیمې زلمو او مشرانو شاعرانو لپاره زرخیله کې یو درنه د مشاعرې غونډه جوړه کړې وه چې پکې شاعرانو د امن په اهمیت نظمونه د حالاتو مطابق شعرونه او غزلې وړاندې کړې. د مشاعرې قربانه اصغر خان او حیات خان وو چې د نامتو شاعرانو په شعرونو یې شاعران را بلل چې پکې یو څو شاعرانو کلامونه دارنګو.
بلند خیال لی را لرا کرو احساس تے ساسونو بیا دی وطر رم خدایا زد خو دلا سنو او سمجھے دی اقبالم جد تخواست کو چرا شیو پر کرام راندی کی
تا کمی ارمان تا دا سلگو جامعہ غستی دی ما دی تصور تا دا مزو جامعہ غستی دی او او دی منو کل زور زیادے دا ستمون اخپل ما هم در تا تن تا دا لمبو جامعہ غستی دی
آسی دا حسی قسم اگدوا پی مخی نکوی اگدی خبری پدی شیر بانی ادنان خیالی تخواست کو چراش اپل کلام واندی
کڑیم اظہار دے نور اظہار پا کلا ستا وی اکڑسم اقرار من انکار پا کلا ستا وی او خلق را توائی تو ازگار سکار نکوی زود من کار کوم بل کار پا کلا ستا وی
ما چې کوم نوم د خپل نظر په آینه ولیکو هغه نوم هر سړی په خپل دروازه ولیکو. ما خو د ژوند په کتاب بل اعتراض نه دی کړی ما یې تنقید په بې ترتیبه سریزه ولیکو. ښاغلی صاحب شاه صابر صاحب په دې شعرونو باندې زه یو ډېر درون شاعر چې د علم پښتو ادبي ټولنې جنرل سیکرټری دی بخت بلند بلند سے تبلن اور کوم چې سٹیج تراشی او تاسو په خپل فرده شیر نو وړاندې کی
ځان خو په پرید او خدا غرونه او زنګلونه جاړي چینا چینا لختې ولې واړه سندونه جاړي خوار او غریب کونډه یتیم سرتور سرونه جاړي په دې حالت خزمه کسا چې اسمانونه جاړي چا د غریب په نامه وطن تما بولټو چا د اسلام په بهانه ملک د اسلام ولټو چا په پختون په پختو دولت د قام ولټو چا په شرعي چغونارو د سواد کلام ولټو یو نش وسوک به کم کم ستمونه جاړي.
د مشاعرې مشر میلما د سیمې خیر خیګړې مشر گوهر ایوب خان وو چې ورسته کې د راغلي میلمنو او شاعرانو مننه وکړه او ویلي
بچر داسې غونډې په مستقله توګه باندې کیږي نو ان شاء الله تعالی چې په دې سیمه به ډېر ښکلي خلک او ډېر قابل خلق منتر اخکار شي او لکه زمون د دې علاقې نوم به پیروخانه شي د پښتو ژبې او د پښتو ادب خدمت پوه کې.
د مشاعرې وروسته بعض شاعرانو د خپل چاپ شوي کلامونه کتابونه د ډالۍ په توګه راغلي میلمنو ته وړاندې کړل او داسې مشاعرې بیا بیا کولو غوښتنې هم وکړې.
او د خبرونې په پای کې یو ځل بیا د بوروال کاکړ نه لړن خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا د چارسدی په سرډی روسیمه کې په یو کور کې 14 سوي چې لامل یو میرمن او دوه ماشومان وژل سوي او دوه تنه نور ټپي سوي دي. د سرډی رو تانی مشر حسن خان مشال ریډیو ته ویل چې د پېښنن سهار شاوخوا 4 بجې سوي ده. د پاکستان د پنجاب صوبې په راولپنډي ښار کې نن پر یو امام بارګا ولاړو پولیسو عسکرو ډز سوي دي چې په نتیجه کې د پولیسو یو عسکر وژل دوه وژل سوي او یو ټپي سوي دي. د پاکستان پولیس وایي چې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د کور په خوا کې 14 کې توکي مندل دي. دا په داسې وخت کې ده چې پرویز مشرف به دوی ورځې وروسته د غداری په مقدمه کې عدالت ته حاضرېږي. د خیبر پښتونخوا حکومت له مرکزی حکومت د پېښور د بجلی ورکوونکو ادارې د اختیار اخیستلو څخه انکار کړی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې دوی ته دی یوازې د دې ادارې نه بلکې په صوبه کې د بجلی پیدا کولو، تقسیمولو او نرخلو ټاکلو اختیار هم ورکړل سي. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملالی یوسفزی له خپلې خوا د سوات سیدو شریف روغتون ته د دارو درملو لپاره 15,00,000 روپۍ مرستې ورکړې دي. د ځایي کمیټې د یو غړي احمد شاه په وینا ملالی یوسفزی په خپل پیغام کې ویلي دي چې د سوات له خلکو سره به مرستې ته دوام ورکوي. د افغانستان د بګرام زندان د بندیانو د دوسیه د څېړنې کمیټې وایي چې د 9 میاشتو له څېړنو وروسته یې 650 بندیان له دې زندانه خوشې کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د پوهانو ترمنځ د ایران د لنجمن اټمي پروګرام په اړه د خبرو اترو دریم پړاو نن په جنیوا کې پیل شوی دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده وزیر بوریوال کاکړ او زموږ تکنیکی همکار علي محمود درنه اجازه غواړو. تاسو پورا پښپغو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. د ځان ډیر خیال ساتئ او د خوده پامان.